مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاست ویم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ او سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه هندای وزیر اعظم د افغانستان سفر پر مهال په کابل کې د پارلمان نوې ودانی پرانیزي. د بلوچستان نوې اعلی وزیر وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13مه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه و پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکیې غټ کړی چې له عراق د سرتیری وباسي. بشپړ خبرونه. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوې ودانی پرانیزي او افغان هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایی ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. مودی پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دی بعد خپل یو ورځنی سفر په لړ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. پر دې موضوع درته تفصیل لږه شیبه وروسته درکو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد روانې میاشتې پر 13مه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 ډسمبر به میا نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې کېږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستان نی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتې وشتن تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلاً زمونږ د قبایلی عوامو مثلا مونږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي انشاءالله. مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلیمنټیریان د اونیس چې مونږ چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم ترلې خلک هغه وټول.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنې استازي د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځنې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او بیا د آئینی حیثیت په اړه پرېکړه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټوریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزن ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټوریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته وویل د ګزن ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
د دې مو پرمننت کسان واخسو لوکل کسان او مو هوپ کو 2016 کې به مو فټانه کوشش شي ترڅو سونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده. نو دا اویر دي چې پاتشه نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سکال په پاکستان کې د پولیو ناروغي شپږ ډیر شپې کې سب تیارې کړ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ لی تر ولکې لاندې ده خو افغان چارواکي یې داور ردوي او وایي وسلوالې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واکې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او وویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیري دې له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. د روانې میاشتې پر شلمه ترکیه اعلان وکړ چې له بغداد سره د کړکیچ آرامولو په لړ کې یې له عراق د سرتیرو ایستل پیل کړی دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی دی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تیره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود، خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یو ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې ممکنه ملګری یې خبردار نشي. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. هندای وزیر اعظم په یو ورځنی سفر کابل ته تللی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر تر منتخبېدو وروسته ویلي وزیر اعظم به د ډسمبر پر 30 په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلی قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د ګل پر ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په اړه یې اختلافات دي.
فتا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلیمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم.
هلته د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن غړي وایي د نویو کمیټو جوړولو پر ځای د اقدامات وشي.
موږ کمیټیانې جوړو کنه اکشن نه اخلو.
سندری به هم درته خبرونه کې در خبرې کړو. له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوې ودانی پرانیزي او افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. له کابل د مشال رادیو همکار صفی الله ستانکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی او دای دا مهال د په کابل کې د افغانستان د پارلمان له نوې ودانۍ ته ورسېدل دی چې هلته به نریندر مودی د دغه ودانۍ پرانیسته کوي. دغه ودانۍ هند په مالی لګښت باندې جوړه کړل شوې ده. ستانکزی صاحب، ستړي مشي درته وایم او کدار ته ووایه چې آیا د نوې ودانۍ پرانیستو مراسم پیل شوي دي که نه پیلېږي؟
سلامونه تاسو ټولو همکارانو ته. مو بلې دغه ودانۍ تر اوسه پورې نه ده پرانیستل شوې، خو تدریجي پرانیستل شوې دي. چارواکي هم د ودانۍ په لور روان دي او تمه ده چې دغه ودانۍ په ډېر لږ وخت کې پرانیستل شي.
نریندر مودی د هند وزیر اعظم کابل ته نن سهار وختي را ورسید. د تر اوسه پورې له چا سره لیدلی دي او له چا سره یې د لیدو تمه ده؟
بله، همدا اوس افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره دوی په ارګ کې دي او تمه ده چې دغې ودانۍ ته را ورسیږي.
ښه،
او بله همدا اوس هم دغلته موانعت دی په ټلیفون باندې، خو همدومره چې تمه ده په ډېر نږدې وخت کې دغه ودانۍ پرانیستل شي. او نریندر مودی اوس وخت په کابل کې دی، له چارواکو سره په خبرو کې دی.
اول ته د امنیت تدابیر څنګه نیول شوي دي په کابل کې؟ ستانګزې صاحب را سره د ټلیفون په کرخه وخوالته د سختو امنیتی تدابیر لکبله چې دراته پخپله هم ویل سفیر الله ستانگزی چې پولیس او امنیتی چارواکي ورتوي چې په ټلیفون باندې خبري نه کوي، ځکه چې حالت ممانعت دی. د پارلمان نوې ودانی د هند په مالی لګښت جوړ کړل شوې ده. همدارز هند افغانستان ته درې پوځي هلیکاپټرې ورکړې دي او څلورمه به تمه ده چې راتلونکي میاشت ورته ورکړل شي. بیګا شپه د افغانستان ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ مشال راډیو ته ویلي ول چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به له افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره، له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګوري او د امنیت په ګډون به پر یو شمیر موضوعات ورسره خبرې کوي. د مودی پر ټویټر پاڼه نن سهار وختي وویل شول چې نوموړی به له د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره هم ویني. پر دې موضوع چې نور څومره پرمختګونه کیږي تاسې به وقتاً فوقتاً خبرو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانی میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت په هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسأله هواره کړي او له هغو بلوچ ملتپالانو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. پر دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر پغک پیلی کی.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد د لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسئلې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسئله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 13 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ترازی زبرته هر کلی وایم دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي.
خدمت کوي یم پر آکی
تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهری د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو په راپورټ کې مو واوریدل چې نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه د خپل دندې لوړه کړې. نوموړي په 2013 زیږیز کال کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ په مری کې له شوې موافقې سره سم د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل شو. د مشال رادیو خبریال نیاز موسی خیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره خبرې کړې دي او له دې پښتلي چې د ثناء الله زهري له منتخبېدو څه هیلي لري.
دو نیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتر حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتر سو، تر ډیره حد بهتر سو، هوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دو نیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سره سب سړون کې په دې نظر دي چې ډاکټر مالک سره ستاسو خپل منځي همکاري زیاته و. آیا له ثناء الله زیری سره به هم دغه همکاري تلک به سړون کې به مستسوي کسنګ؟
درو ګوندونو یو اتحاد، یو سیاسي اتحاد دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ار اتحاد چې کړی دی په مارشل لا کې کسوي دی، ام ار ډي په شکل کې، کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوي دی، کده پونم په شکل کې سوي دی. په هر اتحاد کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی، په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارٹی سوی اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی. نو پښتونخوا ملیونو پارٹی ل خپل اتحادیانو سره په اصول به ټینګ روان وي.
وزیر صاحب، وزیراله خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
برداده چې کم ډپارټمنټونه کمی موکمه د کم پارٹیانو سره دی هغه به دغه پارٹیانو سره وي. اوس د پارٹیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوی کسان. په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي، نو کابینه د هری پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
د بلوچستان اسمبلی لغړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر نصر الله زیری سره مو د نیاز موسی خیل مرکه اوریده. اوریدونکو وس هم ورزو یو بل رپورټ ته. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یادو شنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګل اپریدی تیره ورځ مشال راډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځنې استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځنې یې مخالفت کوي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي ځنې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلای از معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرینډ الاینس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی دا اوس زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زمون بهاتل وخت کوشش دی چې دا زمون د تیم مثلا دا زمون د قبایلی عوام مثلا مونږ د عوام خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ یو بل کنوینس کوو په 28 تاریخ باندې به زمون اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ په یو پلیټ فارم بو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الاینس را کوم تر لري خلک هغه ټول پکې.
شاجی ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نو موري ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پاسو دی د سېنټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړي دي. او نو دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنډه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پاتا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي. د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پاتا سیاسي اتحاد دا.
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځین خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سېنات کې د جنوبي وزیرستان سېنټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمنت کې هم سیاست کوي په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د دې خبر نه دي خو سیاست کوي. نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو، ولې بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنل سړی خبر وي. نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاتح په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاتح اصلاحات د قبایلو د مرضۍ مطابق وشي.
د قبایلی سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4050 1980 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
همدا د قبایلو د اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپل سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړي دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته سپارلې دي، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال راډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دي عملي کړي. له نوموړي څخه ګلایاز پوښتلی چې د قبایلی سیمو په اړه د اوسنی وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کې یو زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی، نو بس هغه موږ کمیټیانې جوړو کنه اکشن نه اخلو. زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفارم نه وایي، دیس از انټرم رپورت. زمونږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی، نو دیس از بیسیکلی انټرم دی. دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی، هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاتح سټیټس ډیسایډ کړي. نو هغه د فاتح خلک په خپله ډیسایډ کړي کو هغه رپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري. نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه موږ فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتح خلک به فیز وایي خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم هم دا وی خو خا د نړۍ په مطابق دی هغه د ډیسایډ کیږي.
مزرت قدیم صاحب چې دا کوم کمیشن دی د فاټا چې کوم کمیشن دی، په دې هغه راته تاسو وایي چې د دې کوم کار کوم کړي دی تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زمو خو دې پورې کار چې مونږ هغه رپورت ورکوم پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دی هغه کې دوه قسم دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دی او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه دګرم کې ایڈمنسٹریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري. خو په هغه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یاد گورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دی هغه آلریډي چې دي شروع شوي دي، او د دې نه علاوه چې کوم دي کو تاسو وګورئ نو د 3 ڈی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارم کې چې ورکړي نو پای خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوی دی خو مخه شانت دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کوک امپیکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان د یونیورسيټي جوړولو یونیورسيټي اولریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفارم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل نه هو پی انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادو ما پولیټیکل سټیک چې ټول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي، تاسو له دې راشان چې سکل فل خلک پکار دي، کپاسټي بالکل پکار دي، او هغه لپاره کم از کم دوه کال پکار دي. هغه فیس دوی سکي دي چې اته د شپې چې دین تاسو نه سکول نه شي چې موږ په فاته کې دا کول غواړو. دغه چې د ګلګت بلتستان حال هم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې چونه بلوچستان هم انو چونه هغه ټول واپس شو کنه. یو څه
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او ل مسرت قدیم سره د فاټا اصلاحاتي کمیشن لغړی مسرت قدیم سره مو د ګلای اعظم راکاوري د پام دې موضوع کې پاتې کې ګول پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون روزپانې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه په خپل ادارې کې لیکلي په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي لیکنه وایي ل لسیزو راهیسې د قبایلو لولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به یو هم وربدل کړل شي خو پکې یو وعده هم نه ده پوره کړل شوی منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې ضرب یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادی سہولتونه ډېر کم دي د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکول لوجه د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریزې سر راپورته کړي دي چې په نتیجه کې یې دغلطه پوزي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده ورځپاڼه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته په سینټ کې د قبایلی سیمو دوا غړی ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنی ولري د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاق رائے پیدا کول یو مشکل کار دی اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ځمواري لري نو کسه هم په ولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي کنوي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي
لمنور شمو د بقالی مهمه برخه ورده او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د شکیب سوزان په غږ سندره در خبرو
عکس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا
د شکیب سوزان په غږ مو سندره اوریده. اوس هم د خبرونو لنډیز ځکه چې په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. هندای وزیر اعظم نریندر مودی نن په یو ورځنی سفر سهار وختي کابل ته ورسید. د بهالتا د پارلمان نوې ودانی پرانیزي او افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټرې سپاري. د بلوچستان نوې اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روانه میاشت پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرو نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وای د تیر کال پرتلا سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 96% کمه شوې ده. سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغي 96 پیښې ریکارډ یا ثبت کړل شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغې بمبارۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د زیات کړه چې ترکی سرتیر به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او له انقرې غوښتنه وکړه چې سرتیری دې له عراق وباسي. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د ګیس نظم ادارې د اوګره په فیصلي د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د ګیس سهولت په سمانه ملاويږي نو فل حال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم. د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خودل د سبندوبست نیوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکې په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونو هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسیدي شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس ځغلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمہواری ده. خو د دې سزا اولسه ملاويږي او ورته د زیات رقم بیلونه ورکړی کیږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکلي کې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکی توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشوم په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی. هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو ځایونو کې ځانونه په خطر کې واچوي، دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي، د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخیری کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مننده پاکستان انګریزي ژبې ډان او برتانیې انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون باس کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاته شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام او شورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اردوغان وویل ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلیکه به له افغانستانه تر پاکستانه تر هند وغځول شي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوالې ټولنې باید خپلې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې پر راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه کړي. نړیوالې ټولنې بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
سردرملید
د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي دغه هیوادونو ته مستقیمه او غیر مستقیمه ګټه رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخو د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره تر سره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګند کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا وښل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
سلطان سرور رپورٹ مورد د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 شپې ته ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی څلور میاشتنۍ روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پونتون تخنیکی مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې لشاوخوا 200 کسانو څخه امتحان واخیستل شو. زده کوونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي خو باید په ننګرهار کې زیاتو زده کوونکو ته موقع ورکړل شوی وای ځکه چې د هغه ولایت نفوس یا آبادی زیاته ده. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزدکړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر په هنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر په هنتون د ژورنالیزم په هنزي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلاره چول شوی. د باختر خصوصي پنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی او دغه کسانو موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د غزوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطحه باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلی اوس د کوونکو لپاره په ضیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیاءالحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره انشاءالله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د څلور میاشتو دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغېږي دوی په عملي شکل سره کولی شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کار
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص صفه دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کول چې کاو کړم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په فعال حال د بیسیس د سلورم سینما مسله دومره خسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر ماسینین دلته اوسي. دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
پولیټیکو مجلل کې افغانستان امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې و جنګېده خو د هغه هیواد شخړې هواري څرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت د امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسلوالې ډلې موجود دي چې په پراخ کچه ورانه کولای شي. لیکنه وایي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتیری بایلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه را رسیږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسی کسان وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري وژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته آماده کړي خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خخولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخوانی پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپله اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډیر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسیدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه وستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې دا غوځي ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2012 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې د سر امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو دروزلو کار مخته وړل شي.
انرژي بامیر مو د مقاله مهمه برخه اوریدي او راځي چې وس د احمد ولی په غږ دا سندر واو. سی مشال رادیو ته غوږیست احمد ولی په غږ مدا سندر اوریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملی کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سغدریزۍ مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلایز را کوي.
په ډان ورسپانه کې لیکوال آی رحمان په یو مقاله کې لیکي قسم د ترهګری پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنی خبرې شوی خو د حکومت لخوا په دغه تګلاري عمل کول په نظر ناراضي په پیښور کې پر یو سکول د بریډ یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډیر زیات تنقیدونه شوی ول چې د ترهګری پر ضد قامي تګلارې کې پرمختګ نه دی کړی لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوی چې دغه تګلارې خپل لار خطا کړې ده او حکومت د ترهګری پر ضد جدي ګامونه نه دی پورته کړی د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عام خلکو ته پانسیانی ورکړل شوی دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخنه د نیول شوی لیکوال وای په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي په 1901 ابایم کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمہوار خلک په ډاګه کړل شي د 1999 کال د کارګل جنگ او د اسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي لیکوال ځاتوی په قومي اسمبلی کې د ترهګری ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې وس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي مقامی او بهرنی شنونکو دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسای مخاوني ولشي په دې لړکه لړیر مودي رئیس ریاست خپل دریز وړاندې کوي خو څه معقوله جواب نه دی ورکړي قسم د فوز لخوا د سغدرزي پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبري کوي خو حکومت لپاره دا چې دیتا په سماتوګه پاملرنه وکړي لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخاوني سي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتيان دي لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاری د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګه په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي
لګولای زموږ د مقالې مهم برخه ورده د پاکستان سوپر لیگ په نوم کرکټ سیالۍ لپاره په هغه هیواد کې 15 لوبډلې جوړ کړل شوې دي چې پکې د پاکستان کرکټ ټیم او نړیوالو لوبغاړو په ګډون نوي لوبغاړي هم شامل دي دا سوپر لیگ سیالۍ به له فبروري میاشت په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي د پېښور زلمی په نوم د سوپر لیگ یوې ډلې لوبغاړی وای د دوی ارمان و چې ورته موقع ورکړل شي او دا د ارمانې پوره شو او اوس به له پاکستاني او نړیوالو لوبغاړو سره یو ځای لوبه کوي رابعه اکرم خان معلومات راکوي
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 15 ډلو کې د پیښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشري به د کرکټ کامی لوبغاړی شاهد افریدی کوي د پیښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض کامران اکمل محمد حفیظ جنید خان کریس جوردن ډیرن سیمی تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي په نو لوبغاړو کې افتخار احمد صہیب خان تاج ولی او رضوان د پیښور نه مصدق احمد د نوخار عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګرنه دي د سوات عمران خان جونیئر چې په قومي سطح په شلوریز میچونو کې برخه اخیستې ده مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېر لوی موقع ملو شوې ده او کوشش وکوي چې خنه خلوبي وکړي دی وای
لایف کې تناسب مو په دواګانی کولې د کور علوم دواګانی مور بلر دواګانی چې مته پی ایس ایل یو سی پلیټ فارم نشي د دینه د پلیئر تر کې فینانشل یوم لګ خدغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیئر تر د گیم کولې هوټه خوښي ده هر کلاړي غندې کې د دنیا هر پلیئر د هر یو پلیئر تر گیم کول دا هر پلیئر دا هر ریټر دا وټ خوښو او هغه خوښ ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات جو نه د پی سی بی او د ټولو ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه ما نیمه اعتماد وکاو او سپیشل لپاشل ور کټګری کې سلی
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وای چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچه لوبیدون کې لوبغاړو نه د کرکټ سکرټری تر لاسه کوي د پوینا چې د سره په نو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي
زمون سپځي شوک خو د نه وو زکه چې کور کې هم موږ لوبي کوله بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زموږ شروع شو بیا ور سره زموږ د های سکول سره بیا کالج نو بیا یونیورسيټي نو موږ لوبو کړ بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو غیر بیا ریجن او بیا دیس از رالو دې ټیم ته د هارت یو ارمان دی راکې ټیم ته زموږ ډیر خوشاله ان شاء الله اوس ولن په 20 کې هم غواړو چې په 11 کې راشو لوبي ګوره په خوره لپاره لوبو
د فکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 میلیونه ډالرو خرڅې شوې وي په دې 15 ډلو کې پېښور کوټه کراچي لاهور او اسلام آباد شامل دي د 15 ډلې په شارجه او دوبه کې سلیری شلوبي کوي او دا به د 14 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری بلو به سر ته رسي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونا تر سهار نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. تاسو موږ غک په منځنۍ چپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او لدې سره سره پر www.mashalradio.com اوري. په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د ډسمبر تر دیرشمې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شامل دي چې پکې یې ځینې تېره ورځ د پېښور په قیوم لوبغالي یا سټېډیم کې وشوې. د مشال راډیو خبریال فرهاد شینوارې له هغه ځایه دا رپورٹ را ترستولې دي.
د لوبو دغه میله په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خوشاله مین جو اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جن سینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات سداسي شریک کړل.
یره مو ډیر خوشاله یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فیضا ده بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1 صفر سا کوشش پیوی دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومندوی جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدمه چې پدې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه غا ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترال دی بل سره د پیجن غلو مکمل او شو کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل د سترغلي د باجوړن موږ تقریبا 175 د سترغلي سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څونه گیمونه دی ایونت کې شامل دي دا خپل زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم گیمونه کیږي واغو څه مې سوسي دا غونه موږ ډیر خپل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به د پاتا چمپیون برایزو باجوړ ته خپل د پاتا د اولمپیکس گیم چې کم ټرافي ده
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسي پلوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو وسم د سلام پښتونخوا د او پای په برخه کې درته د استاد ځلاند دا سندره در نشرو.
Yeah, I don't know. Or the touch of shame.
چشمہ رات رات مانے گا رلا چشمہ